اویا افغانۍ پورولې وه. په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 60,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساخته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 اتیا افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,40,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6,40,000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
د اوچا د راپور جزئیات احمد تکل در سره شریک کړل. را به شو بحث. د پورونو د اخیستو ستونزې څه دي، ګټې یې څه دي؟ په پرمختللو هیوادو کې پور د اقتصادي پرمختګ سبب کیږي، ځکه چې خلک له بانک قرض اخلي. بانک په ترلاسه کړو پیسو انکشافي بودیج پروژې ممکن فعال کړي. مجاب صاحب، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه د پورونو زیاتېدل د څه سبب شي؟
ګورې، پورونه یا د پرفتونو د ایجادولو لپاره اخیستل کیږي یا د خپل ضرورتونو د پوره کولو لپاره. یعنی دغه سیدی چې په نور نړۍ کې کوم محصلین چې د پانتون نه پارېږي، هغه په ذهن کې و آیډیا لري، غواړي یو کسو کار مخته یوسي، هلته مشخص ادرسونه دي حکومتي او شخصي، هغه د دوی دغه پلان یا په اصطلاح بزنس پلان مطابق یا د کار کوم چې دی مختوري، هغه به تشریح سره هغه اداره تسپاری یا مخکینی کوچنی کارونه یو غاری هغه لوی کړي، هغه ورته قرض ورکوي. یو د خبره ده، بل ده چې دی یو موقت ضرورت له منځه وړلو لپاره یا مثلا کور جوړوي یا مواده کوي یا موټر اخلي یا وسایل اخلي، دا قرض اخلي. خود د دواره د سیدی چې د پیشرفت سبب کیږي. اما بدبختانه په افغانستان کې رسمی کوم اداره یا بانک نشته چې خلکو ته قرضونه ورکړي. دغه قرضونه اول په صداقت باندې له دوستانو په اصطلاح د کورنۍ اعضا او څخه یا د نسبی دوستانو څخه له ملګرو څخه قرض اخیستل کیږي په ډیر صادقانه ډول باندې، چې یعنی صداقت په وګه کې دوی ښکاره کوي. خود دا چې بار بار شین دلته به اعتباری را منځته کیږي، کله چې دا به اعتباری را منځته شوله یو سوء زن او جنجال را منځته شي، بیا هغه دوی په افغانستان کې یو فرهنګ ده چې دوی د یادښت هغه موعد نه ټاکي چې په دغه وخت کې زه تا ته په اصطلاح د قرض در کوم. او بل مهمه خبره ده چې د قرض اخیستل بار بار د یو کاذب انګیزه را منځته کوي، تنبلي را منځته کوي. د دې ترڅنګ خو په ټوله کې قرض او هم خدای هم بد دی. یعنی په داسې کوی چې مو په د اسلامي تاریخ کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرض نه خدای ته پناه وړیده او وی چې زه تا ته پناه وړم ما د چا قرضدار کوم، نو داسې ده چې په خدای قرض، یعنی که یو څوک زه تا ته در شمه لاس می بند وی ته باید قرض را کړی، خود ته د ځان لپاره د مال لپاره شرایط وټاکه.
مجاب سه محترم، مجاب سه، بله. او بخشه، اصلا دغه قرض دود دستور په نړۍ کې لمن زتلای دی، یعنی داسې څوک یو چاته بل چاته امانت ورکي پیسې چې داس ما پیسې دی او ته بیا بیرته دا پیسې راکوي، د دې لپاره چې بانکي سیستمونه فعال دي او سیستمونه دی بانک لاره خلک قرض اخلي او د بانک لاره چې قرض واخیست نه ګډوډي رامنځته کیږي. فرضاً زله تاسو قرض اخلم، نو دا خو انفرادي قرض شو چې لتاسو می واخیست، لیکن که چیرته زله بانک قرض اخلم مجبورم چې بانک ته به خپل پیسې په خپل وخت ورکم، نو لچا سره می جنجالم نه رامنځته کیږي. فکر نکوي چې اصلا باید د قرض کلتور لمنځه ولاړ شي.
همداسې فکر کوم کله چې زه د دوستانو سره بحث کوم چې ګوري تقریبا وضعیت دغه سی و چې اول دوی خپل قیمتي څه شی چې درلود لږه خرڅ کول ځنه پیسې درته، یعنی د شلو کالو کې ځنه خلکو چې سپما کړي وا سرپجوی کړي وا یو څه پیسې ورسره وي، بیا ورسته د قیمتي مالونه خرڅ کول، ورسته قرض ته شروع وکړه او د قرض وو څنګه دی په جنجالونو وخت دلته په ډالر قرض کړي وو، ډالر ډیر لوړ شو، افغانۍ ارزښت له لاسه ورکو، یا په اصطلاح په نورو خارجي اسعارو یورو په دغه باندې د خلکو یو بل ته قرضونه ورکړو، نو دغه فرهنګ واقعا دی یو منځتللو په حال کې دی او یو نو صدمه ورته رسیدلې ده. یعنی په دې معنی چې هغه واقعي څوک چې قرض بیرته ورکون کیږي هغه ورک دی پکې، یعنی اعتبار لمنځتللې په ټولنه کې زړه کسبوکاریانو کې په کابل خر کې یو کوچنی کاروبار لرم یا موږ په اصطلاح یو ګروپ هم لرو، نو اکثرا داسې چې کله معاملې کیږي داسې وی چې قرض بنوي معامله به په نقد باندې وي، نو همدغه نه معلومیږي چې دوی دغه فرهنګ یعنی له خطر سره مخامخ دی او هغه څوک چې په اصطلاح واقعا ضرورت دی چې قرض ورته ورکړل شي موږ د اسلامي افغاني کلتور ته په کتلو سره باغی ته باید قرض ورکړل شي، اما دا ورور لمنځ سره دی. تاسو په هر دکان کې کلی پرون په دواخانه کې ولیدل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشن کولای دوستانو تاسو ته قرض درکما، نو په لحاظ غوښتنه ما کوي یا په لیکلی وی چې قرض نه درکوم، د نوح علی السلام عمر نه لرم، یا د دوو کسانو تصویرونه یې خوي چې یو دکاندار قرض ورکړی دی غریب شوی دی تصویر یې خای دی، بلکې قرض نه ورکړی هغه په اصطلاح پولدار شوی دی پیسې دار شوی دی، نو دغه سی اوس د کلمې په اصطلاح خلک په دکانونو باندې لیکي، یعنی هیڅوک جرأت نشي کولای چې یو چانه قرض حتی وغوړي ځکه چې مخکې دینه چې دای پاغې ته خله خلاصه کی کلمه په ژبه راوړي د قرض الته مخامخ دي د پسترګو باندې دته یو علامه دی نو ور کول یو دی نو ویلو دوی ته ور کول کی هم دارنګ د دوستانو نه چې قرض اخلي په اصطلاح هغه بهانه ورته کوي په یو بل په بل بهانه باندې دوی په اصطلاح هغه د قرض د نو امید کیږي یعنی قرض نه ورته ورکوي. په ټوله کې باید څنګه وشي د قرض د پرهنګ د احیا کولو لپاره حکومتونه نهادونه او دغه د پیسو کوم سیستمونه چې دي دا باید د قرض یو سیستم رامنځته کړي، یو داسې چې ادرس وجود نه لري، اعتبار وجود نه لري، جعلی تذکیری دی، جعلی اسناد دی، او دغه کوم معاملې چې دی په اصطلاح که ما 15000 قرضدار وم زه باید تاسو شپږ میاشتې وخت تیر کما او تاسو ته ویای چې یاره توبه مې ده دغه قرض پرون مې یو هغه ول وسلو کوم عراقي دکاندار به چې خپل کتابچه ته ور ورا چولای و د قرضدارانو بهانه ده کړو چې روزه را ورسیده، نو په هر صورت نو د قرض فرهنګ چې دی از موږ دی مذهب جز دی، اما اوس له خطر سره مخامخ دی لمنځ
تلل سره. البته په نړۍ کې په پرمختل نړۍ کې ورکشا وای دی په یوه معنا باندې.
دا مایکروفون ستاسې خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل و تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
د افغانستان بانک د مالی چارو کارمن رحمت الله صافی هم په خپل خبرونه کې را سره ملګری شو. صافی صاحب، دغه د بانک موضوع ته کرا شو، څنګه مجاب صاحب سره چې مو خبرې کولې په افغانستان کې په نور نړۍ کې اصلا د قرض سیستم نشته، یعنی انفرادي قرضونه نشته په دې معنی چې یعنی نهایت ممکن کم وي. په افغانستان کې دا امید لري چې د څه وخت پرشته چې قرض به یوازې بانکونه ورکوي.
وروره په افغانستان کې د څه قصه ده چې اصلا څنګه چې موږ تاسو ملما صاحب فرمایل قرض سیستم لګزره اعتبار خراب کړی دی. مثلا د بانک په سطح چې څه دی په ټولنې په سطح کې وګورو قرض ډیر مثلا خلکو ته ترخه تجربه ورکړی ده. دوم د بانکي په حساب کې تاسو خپل پیږي چې بانک کې کله موږ د قرض په حساب خبره کوو یو موضوع د قرضې راځي حتما هغه کې سود اوله خبره کوي. مثلا بانک چې کله قرض ورکوي د دې ګټه یې ګڼه سود ده. نو نه فعلا نوې حکومت چې کله راغلی دی د دې سره مثلا امر شوی دی چې هیڅ کله هیڅ بانک اجازه نه لري چې سودی معاملات وکړي. نو قرضې بانکونه اوس شته په افغانستان کې، اوس هم د فرهنګ قرضې شته دی، خو هغه په یو نحو شکل بدل شوی. مثال په توګه وایم، مثلا بانک د شخصي خپل بانک ته قرضې پیشنهاد کوي چې زه قرض اخلم. بانک ورته وایي خو وروره موږ تاته نغد پیسې نه درکو، ته څه شی غواړې؟ هغه به ورته وایي چې مثلا زه دکان خلاصوم یا فلان کار کوم یا بستان یا دا تجارت یا هر څه چې کوي. بانک ته خپل ورقه قرض کوي، خو وایي وروره موږ تاته پیسې نه درکو، زه تاته مال اخلم. مثلا په بازار کې فکر وکړي چې یو یخچال به په 10000 افغانۍ تا په 15000 افغانۍ اخلي. یعنی سود پیسې چې کم راتللې هغه نوم تبدیلیږي، فقط سود پیسې نه اخلي، مال قیمت راوړي. مثلا کار تاته پیسې درکې یو لک افغانۍ، کله چې هغه مال ته واخلې هغه مال چې تاته په یو لک افغانۍ تا ویلېږي هغه شاید یو لک 10000، اما د سود پیسې په بل لار راوباسل کیږي. دا د قرضې فلسفه شوې ده په نن سبا په افغانستان کې.
مننه صافی صاحب. البته د سود موضوع خپل ډېر بحث او جنجال خبره ده چې سود دی چې نه دی، خصوصا د بانکي حساب باندې د ترتیب بحث پوری په د ازادي رادیو په فیسبوک هم تاسو اوریدونکو کول شته چې خپل پیغامونه د دې خبرونه په ارتباط له موږ سره شریک کړي. تر اوسه پوری یو شل پیغام راغلی دی جنو دا بحث سایلای دی. د پوپل پونم باندې یو لیکلی دی د پور خبرې ډیر خراب دي، ځوانان خو دې د پورونو غرق کړل. یو بل مسلم خانه پونم باندې یو لیکلی دی سه شیطانت ته ارتیا نشته، د هیچا قرض تاسو ته نه مربوط کیږي. او دا البته لیکلی دی چې عالم او تباه کا او برباد کا، او زه یې وایم چې ورور نه دی خدای پاک تا تباه کوي او نه دی ما تباه کوي، بس افغانان ډیر تباه شوی دي. یو بل اوریدونکو لیکلی دی تر غوژونو پورې غرق یو بل قرض نه. یو لیکلی دی چې 8000 قرضدار یم. او ایمال صافی لیکلی دی افغانستان د سټانډرډ او چینل نه وته، یو اوبوړې جغرافیا ده. او معصوم بلال لیکلی دی نور خبرونه زما فکر خلاص شو نه، خبرونه چې تر څو انسان وي خبرونه به وي، خو د قرض موضوع ډیره مهمه ده. دغه بحث واوري ممکن په اخره کې تاسو هم دا نتیجه ترې واخلئ چې قرض مهمه موضوع ده په افغانستان کې. نور اوریدونکو هم ځینې پیغامونه را سره شریک کړي دي، او وړاندې به د فیس د واتس اپ لارې تاسو ځخیز پیغامونه هم له نور اوریدونکو سره شریک کړو. بیرته به بحث ته راوګرځو. صفای صاحب بیا هم تاسو ته څه فکر کوي چې دغه قرضونه ولې زیات شوي دي په افغانستان کې؟ د وچا د ملګرو ملتو د همغږي د اداري دفتر ویلي دي چې دا کچې ډېر زیات لوړ شوي دي په افغانستان کې.
نو دا خبره واضح ده چې کوم ملک کې چې فقر او تنگستي زیات وي په هغه اندازه قرض هم زیات دي. خلک چې څومره د خط د فقر د خط نه لاندې دي همغه مرزه په همغه اندازه قرضونه هم ډیریږي. نو طبیعي خبره ده چې په یو ټولنه کې یو کلی کې یو جامع کې اوسېږي، مخصوصا کابل خدا سي ده چې د افغانستان په ټوله سطح اول درجه خار دی. بدل ته مثلا مصارف هم دي، د هر لحاظ بل دی، مصارف دی، حکومت خانه مثلا مالی هم بعض مسائل کې دکانداری کا کسبکاری کا تجارتی شرکت هر خانه مالی ډیر دي. سطح د ژوندۍ کې مثلا مصارف هم ډیر شوی دي. نو دا یو سره د قرض ته مجبوروي، مثلا چې هغه اصلي عاید نشي برابرولای، نشي برابرولای چې مثلا خپل عاید د سي عیار کې چې روزانه مصارف خلور کی هر کس چې وي. حتی ما په دې بعض ما دوستان دي چې زه ګورم تقریبا میاشت یو لک افغانۍ د عاید لري. مثلا کسان چې بلډینګ دې په کرای ورکړی دی میاشت یو لک افغانۍ، هغه خلک چې غلطه اوسېږي هغه خو کرا کې غرق دي چې غرق دي. مثلا د خپل دا سړی بعض وخت چې سل افغانۍ په جب کې نه وي، نو داسې حد پورې بعض وخت هم راتلی شي. نو سطح زندگی چې څومره جیګه دي په هماغه اندازه قرض دي. قرض خپله مثلا څوک غواړي چې هیڅ عاید هغه مصارف پورې ونه رسیږي ورته مصارف د عایدات پورې جګ وسیږي بیلانس د مصارف د عایدات نه جګ وسیږي بل دغه قرض ته مجبوریږي نو په نور نه
دلته او بخشه صافه سه محترم دلته فکر نکوي چې یو علت البته یو خدای د چ په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوه دی او دا خو بیا بل اړخ دی لیکن په مجموع کې د افغانانو د کورنۍ سیستم هم د ستې چې اقتصاد په کې پام نه کوي مثلا یو څوک د قرض غواړي وایي زه قرض غواړم واده کوم نو ته چې ځان نشي مړولی چې واده دی وکړو خو دوه کسان شوي بیا چې د اولاد پیدا شو درې شوي چې دویم پیدا شو څلور شوي نو دا پیسې خو منوري هم پسې کمی شي یعنی فکر نه کوي چې لکه پرمختللو هیوادونو کې دا کورنۍ جوړښت ورنم خو فکر کوي چې زه به صحیح ده چې توکل په خدای خو په کار دی لیکن په ورته وخت کې دې ته فکر کوي چې څومره پیسې زما د ژوند لپاره سمې دي او څومره پیسې باید په کار دي او څومره پیسې په 15 کال وروسته لرم دغه بانکونه هم په همدې بنیاد جوړ شوي دي څنګه هم داسې نه ده
منګ په افغانستان کې یو مطلب لرو وای قرض کو ځان دیږي قرض مې را ځان مې مونه نو یو سړی وای دا څه کار کړی و چې قرض یې کړو خدای کړو هغه دا بیچاره مړ شو دا خو قرض پاتې شو خدای ولاړه
دا خو دا مشکلات ده په همدې برخه کې به د مجاب صاحب نظر هم واخلم تاسو فکر کوئ چې څرنګه یو غټه ستونزه هم ده نه ده چې د اقتصادي ژوند ته افغان کورنۍ دقت نه کوي اکثریت البته
ګوره مننه ما وختل چې په اول کې د خبره وکړم بیا مې مو چې ده اوریدین چې به د ساده فکر وکړم دا غزر بحثونه ډیر مهم ډیر ګټور ډیر اړین دي خدای دې تاسو ته اجر درکړي نو زه دا مې وی چې دا اوس افغانانو نوې کال راځین دا بحث کوڅو کاوري ټول افغانان تاسو ما بیا سلام دی کتابچه دی ولري اول دی کتابچه واخلین بیا د خپل داخله وخر دا لیکي او چې څومره اېد اغنلې دون کې مساریب چي دي مثلا یو چراغ چې تلګي موټر مصرف دی بیرون چې دی ډوډۍ خوري به خلکو خبرو تغواز نسیم او دغه از مو فرهنګ د مصرفي فرهنګ مثلا د واده خبره یاد شوم زه یو مثال ورکم ټول ځوانان به مغای غوري ما ډیر ښه کاروبار درلودو خپل مېرمنه ته مې وویل چې ورته نامزاد و ما چې هر هوټل وغواړي زه تا ته واده پکې کړم خو دلته لګځمه کلرمه کور پرې نه جوړ کوو به خیده با سره کیږي
هغه
وی چې ډیر ښه خبره ده زه به هم کومک تر سره وکړم لو لاړو واده مو ډیر محدود وکړلو شلو نه پاره کور مې جوړ کلو او اوس پخې کې ډیر ښه ژوند لرو زمون مې فوټبال او کرکټ پکې کوي یعنی ډیر لوی دلیز مو ورته جوړ کړی دی او تاکونه یعنی دا مثال مې دا ورکو چې د ځنې اوریدونکو د دغه پروګرام په خن غړل دی ام دا او دا مودین دغه پروګرامونو نه زده کړی دي یو بل پروګرام د سٹارټ اند امپرو یور بزنس دا د کارډینریوال سازمان له خوا نه د ټول ځوانان خواستم تا تم یم ام ملمت هم یم دا سرچ کیا سٹارټ اند امپرو یور بزنس اس آی وای بی دا د کارډینریوال سازمان د یو سلواتو هیوادونو کاری تجربه دی په کې یو د قرض اخیستلو پکیج یو د قرض خلاصولو پکیج دی چې یا راهنما هغه چې تر دی ام چې څنګه ته د چانه قرض واخلې او څنګه د بیت خپل قرض خلاص کې یو د دې چې ته بار بار قرض ما اخله همدغه قرض چې واخستو نور کوشش باید وکړم کار را پیدا کړم هر څومره چې کوچنی کار وي د خلکو خبرو په ونه ګرځي خار ته شي یو چې یا د خار بیرون ته یو څو خپل مصارف کنټرول کړي ای ټلیفون دی کړي کور مصرف دی مثلا او غواخه چې ملما راځي موږ به اډو کې غواخه ورته پخوو زه ورته ملما ته چې تاسو ته به اډو کې غواخه پخوي چې شه یم لوبیا ده د لوبیا او د غواخه هیڅ پارک نشته د پروتینو کې همدغه چې نور میوي دي چې هغه ځنه قیمتي میوي دي اما ارزانه میوي هم هغه مواد لري خو ځنه نور د مخ فرهنګ دی په اسلام یا مثلا چې دا وزونه کې پروګرامونه کړی ختمونه دي دا هیڅ کوم ګټه په مرتبه نه وي ځکه نه اخروی ګټه په مرتبه وي نه دنیوي یالته دي کینین بس د په اخر کې ډوډۍ خوري مصرف کړی او د دې په کور کې به حمله خده وي هغه به غذایی مواد نه لري دا مې په دی ووي چې ام د نوې کال راځي نو کتابچه واخلې خپل مصارف په هغه کې باید مو ولي کو او دغه فرهنګ نور فریق دوچه دا مصرفي فرهنګ د په اسلام او دا نور سیالې چې د کوم سیالې چې روان دي یا زموږ د فرهنګ جز ده د سیالې ته باید مختد کړو موږ د کلی غریبترین خلکو. زه یو خبره د تاوکر مزوانان شاید ووري موږ کا د اختر په ورځ خلک نه راتلل ځکه دی پیدل چې دی به داسې شی نه وي پخ کړي. خو ما شروع وکړه فرهنګ میلمه او د نورو کیسې مې ټولې پرېښودې. پلار او مور ټول ورونه ته مې وویل چې کار باید وکړو. دغسې حالت په موږ باندې راتلونکی دی نو څنګه مو وکړل؟ بس شروع وکړه تعلیم ته، کار ته، کسب ته. وو ساری وته موټر کار او کاروبار لرو. نو خبره دا مې ته دې وکړه چې د اورېدونکو ته د پروګرامونه ډېر بې اهمیته نه وي.
مننه مجاب صاحب.
هماهنګ د پروګرام ما د دې لپاره مطالعه وکړه او مخکې مې کتاب هم لیکلی و. نو دغه چې څنګه چانه قرض واخلو، څنګه قرض خلاص کړو، زه په دې باندې بیا هم یو مکس کړم او بخښه چې موضوع مې شخصي کړل.
نه خوښ کوم،
ډېره بخښنه غواړم.
نه مننه، تاسو ډېر مهم موضوعات ته اشاره وکړه. زه صرف یو اوریدونکی را سره دی، هغه ته به ورشو. خو مخکې تر دې چې اوریدونکی ټلیفون را واخلو، زه به یو اشاره وکړم. په 2000 کال کې په چک جمهوریت کې د کورونو قیمتونه لوړ شول، ځکه چې د کورونا په اقتصاد باندې تاثیر کړی و او خلکو سره جنو سره پیسې وي، نو دوی کور اخیست، کور قیمت لوړ شو. په یوه کال کې چې څوک چرته په انټرنیټ کې ګراف وګوري، د ودونو راکم شول، ځکه چې خلکو لزان سره حساب وکړو که چرته واده وکړو کور نشو اخیستای. ما مجاب صاحب، زه به یو بل مثال ته هم راشم. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، تقریبا 15 کاله مخکې د اروپا د خوارو هیوادونو اواید ما تقریبی، البته زه اقتصاد پونه ما تقریبی حسابل، یو کس تقریبا $20,000 په خپل عمر کې ګټل. د افغانستان په شهرونو کې پیغه وخت کې متوسط طبقه تر دې ډیر زیات ګټل، جنو البته مطلب مې دا چې کاروبار به تر وو، لیکن د دوی ژوند ډیر پیالي وو، ځکه یو ماشوم به پیدا کوو یا دوا او خو بن ولور تحصیل هم کوو. خو په افغانستان کې نظم نه وخه. د دې اوریدونکو خبرې به راوخلو، بیا به برته قرضونو ته مخه کړو. مننه.
سلامونه جوړ په خیر شیبر صاحب، تاسو میلمه ته اوریدونکو ته نبی الله زبلای دا وخلې غزنی نه پاړی کیم.
شرخلی مهرباني
ډیره مننه کوم شیبر صاحب، اړینه موضوع او دولتي په وخت کې مو انتخاب کړی ده. دا چې کوم جو تاسو وګورو شیبر صاحب، په افغانستان کې متاسفانه غربت، بیوزلی، بیوسی، بیکاری او ستر څه دلی ده. نو طبعا افغانان، افغان کسان، یعنی ټول داسې په کلی کې به یو مثلا یو دوه درې کور له قرض خلاصې، نور عموما په قرض اخته دي او لدی قرض نه بلې لار نسته. زه فکر کوم د ډیرو زیات افغانان چې ډیر زیات قرض ته اړتیا لري او قرضاره دي، تر ډیره حد ناوړه دودونه، هغه ناوړه رواجونه چې مثلا په ودونو کې زیات مصرف، همداسې یو مثلا یو څوک عادي کس ته میلمستیا کوي، هغه یو لس رقم خواړه کړي. زه دا وایم چې دې ته ضرورت نشته، باید له خپل اقتصاد سره، له خپل اده خبر ده، له خپل تلتک سره باید سمې پښې وغځوو. خپل اقتصاد ته په کتو یو میلمه کراولو داسې څه باید ورکو کوم چې موږ عموما همیشه خورو. دې ته ضرورت نشته چې ولا پښتو ژبه ده، زه نو باید میلمانه مې راوستلی دي لس رقم خواړه. نه وروره، خپل اقتصاد ته دی وګوره، خپل بچیو ته دی وګوره، دغه قرضداري ته دی وګوره. نو باید موږ عموما باید ټول افغانان مخته وګوري، نه تر پنن پسې سبا استه کده سبا غم ورسره وخرو، نو موږ به ان شاء الله تر یو حد نه یو حد له قرض خلاص یو.
بله مهرباني.
میلمانه مې پښتنه هم دا ده چې کچرته یعنی رادیو کار نه کوي، نو مو دا اوریدل چې مو تعقیب کړی نه ده. افغانستان د قرض په جمله کې په قدر کې د نړۍ له هیوادو سره کې پرتله کو په څوم قطار کې راغلی ده. ډیر مننه.
مننه زابل صاحب، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې ناوړه دودونه باید خلک ختم کړي. بل اوریدونکو را سره ده، د واتس اپ لپاره مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه لا سجل کړئ.
محترم تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد سره پاید کا
کې مهرباني. همدرد
ډیره ښه موضوع ته کړی دا. اول خو قرض د افغانستان شیبر صاحب، اکثر خلک غریبانان دي کنه، او غریب سړي سره خصوص قرض نه کوي. که قرض کوي چې هغه څوک قرض ورکولو والی چې هغه مطمئن نشي سیاره دا سړی خو خېډې لري ته ور په ما معلومات کوي که څنګه، یعنی غریب سړي سره قرض نه کوي. که هغه یو د ملا کور ته ودرېږي هم څوک ورسره قرض نه کوي. او بل دا قرض داسې اعتبار خلکو خراب کړی دی چې بار ملکو ته خلک ځي کنه، دا اروپا ته نو که یو سړی رسیدلی یا بل ځل ته داسې حالې ځلې شروع کړي چې د مثال د درې لکه روپۍ موټر په شپږ لکه اخلي هغه خرڅوي بله ماخلي کنه کاغذ یې راواپس شي نو داسې خلک موږ پېژنو چې اوس شل شل لکه قرضداره دي نېبار ملکې سړی شته او تښتېدلي دي نو دغه وجه ده او بل اکثره خلکو دا اورېدلي دي چې یو قرضداره چا وزلی که نه او دلته شیبر صاحب د اکثره خلک بېسواده دي دا د دین اریکه خو هېڅ دی خبر نه دي چې دینګم چېرته دنیا کې قرض چاته ورکوي که نه ورکوي نو معاملې ډېرې ګډې وډې دي ځکه چې قرض خو هغه سړی کوي چې مطلب مجبوره وي او مجبوره سړي سره څوک قرض نه کوي هغه پوهېږي چې ته نن مجبوره یې سبا به ماته کور ته ورځي بیا غواړي چې لانجي شرمي نو دا ټول همدغې قرض ګوره قرض سړی کوي چې یو عاید ولري سړی پوهشي چې دا عاید لري هغه ته یې ورکوي او چې عاید نه لري هغه ته څوک قرض نه ورکوي
مننه خیر اوسې
دا مایکروفون ستاسې خبرونې تکرار له ازادي رادیو اوري د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه
صافی صاحب د دې اوریدونکو په د دوه اوریدونکو د زابلی او د همدرد په خبرو کې څه تبصره لري مهرباني وکړئ
یقینا بیا خبرې وویلې چې د نن نظمنګ په ټولنه کې دي نو دا شان ټول حقایق دي حقیقت لري دا څه شان بعضې شان زبایت اصلاح کوم چې یو خو په پرتل رورو خلکو آگاهی ډیریږي مثلا په خلک باندې کناداری راشي نه کویږي دا للو خو وختو قدر باندې پیږي مریض وایته وخت په صحت په قدر پیږي چې مریض هغه صحتمند څو د مریض د صحت په قدر پیږي چې مریض شي نو دلته ما که څه قصه ده تر دې نه پورې په خواني د واجو نه ایسای ته پرواتو کی یو شی بل چې مثبت قدم ده خب منفي انسانان خلک همیشه منفي اړخو ته ګوري زه غواړم چې مثبت اړخ باندې لګځره روشنايي واچوم چې هغه دا چې مثلا نوې حکومت چې کمرا غلې ده دې مثلا یو خکار دا کړی دی چې دا ولورونه چې اصلا مهمه خبره و ده خلکو په منځ کې زمونږ پر واجبونه منځ کې ولورونه ټول د منځه وړي یا چیټه ساته تر وړي دي دا خکار شوه ده دوم خلکو غاهي تقریبا تر ډیره حدا د بوخا په پرتلې تبدیل شوه ده مثال په توګه وایي ما چې منګه یو یالاسمه نه هکې یو اوټالو زمونږ کور څنګه دی نو ګروهی ځوانانو یو منګه تجارت راغله هغه سپورټ کړو شل دیش کسان ځوانانو په یو وخت په یو ټل کې وادو ک نو ایسا رورو هغه په خاني راوجل نه منګه راوتل په حالت یو نو دا وخت ضرورت لري مثلا
صفه محترم دا دوه مثال چې تاسو ورکړل کنه مهم مثالونه دي لیکن کچرته لری اقتصاد ته ګورو دا د افغانانو په ګټه نه ده چې شر شر ودونه وکړي همداسې نه ده یعنی فرضاً په دغه شرایطو کې چې یو افغان یو ځوان افغان کار نه لري قرضاره دی او دی د دې زمينه یا اقتصادي خراب دی او د دې زمينه برابر شي چې دی په کم ولور باندې واده وکړي چې واده یې وکړو دی یو کس په ځای دوه کس شول کال ته زوی پیدا شو لور پیدا شو درې شو بل کال بل اولاد پیدا شو څلور شو نو ته د اقتصاد نورم پس خراب شو که چیرته لپلار یا لنیکه کوم جایدا درته پاتې یا غم تقسیم شو یعنی خبره دا ده چې د لری زمان ته افغان فکر نه کوي یعنی اقتصاد خو دا رقم نه وي یا پر مخللو ټولونو کې چې مخکې مثالونه ورکړل شو پر مخللو ټولونو کې خو انسانان د لری زمانې لپاره باید فکر وکړي څنګه هم داسې نه ده
دلته شرایط فرق په افغانستان کې بل نه نور نه لري خلک دي مثلا د اقتصاد د نگاهونه غوښ خلک نن 100 روپۍ لرم څنګه حکم سره کوم مسله کوم د شان ته ډیر چرته وایي د شپې چې ود کیږم شاید د شان ته چرته وایي افغانانو اجتماع چې دا یو مسلمان اجتماع ده مذهبي اړخ باندې ډیر اتکا کوي مثلا چې
تو چاته دلته په افغانستان کې خبرو کې خطه واده کې سبا ته مثلا دې ته ډوډۍ څوک ورکوي هغه ته مستقیم وایي چې وما من دابه په الارض الا علی الله رزقها هیڅ وایي زیرو په ځمکه کې نشته رزق په خدای باندې وایي رزق خدای خدای درکړی دا ورته نه څه تشویش لري نو دې دلته افغانستان
خو بشک اخو خدای پاک خو بشک چې رزق ورکوي لیکن خدای پاک خو بیا انسان ته عقل ورکړی چې په غبن هم باید فکر وکړي په دې برخه کې به دې مجاب صاحب نظر واخلم مجاب صاحب کستا خپل نظر را سره شریک
مننه ګوره دغه ځنې دینی موضوعات ډېر تفسیر ته ضرورت لري او د کتا چې خدای پاک انسانانو ته عقل ورکړی دی هغه د ویل چې ته بیروزی نه پاتې کې خو کوشش وکړي بدون له کوشش نه کې زموږ یو کلیوال و زمونه ته بځاړي کې چې تاسو په غره کې وټړم تاسو ته خدای څنګه ډوډۍ درکې خو هغه یاره د هغه نه بیا د شوخی نه بیا ما خبر ادا کوم چې خلک نور په دغه موضوعاتو ځانونه غلط نکړي کوا د کوي هم یو د بل مکمل کوننده دي شي یعنی په دې معنی چې مصرف د کم وکړي یو کسب کار دی شروع کی کورنۍ کسب کار دی شروع کړي یعنی په کور کې اولاد ته د وقفه ورکړي وخت دی ورکړي ډیروي دی نه یعنی څنګه غذاب مصارف نه کړي اولادونه دی ډیروي نه ترڅو چې د شرایط خشوي نه دي د دې ترڅنګ د زابلی صاحب د پښتنې پاکل چې ویا ما چې دا په اصطلاح تشویش وی افغانستان کله 2001 کال کې د بانک جهانی د روسیې د نور هیوادونو قرضدار وو هغه قرضونه ټول ورته وبخل دی یو کانفرنس په ترڅ کې بیا اوس افغانستان یو افغانۍ هم نه دی قرضدار بلکې بل عکس امریکا 9 میلیارډ ډالر قرضدار ده د دې ترڅنګ په جنو نړیوالو سازمانونو کې د افغانانو پیسې شته دي او په اصطلاح د نور هیوادونو کې هم ځنې کمی پیسې شته دي خو ډېر نه افغانستان فعلا قرضدار نه دی اما وګړي ډېر قرضدار دي وګړي باید خپل پیسې په جریان کې واچوي په بالښتونو کې نه دي یعنی زه داسې یو مثال ورکوم د چې کله منه شو پسونه ټول کل یا څه خرج کل باغونه خرج کل دوی دې ټول خرید نه کړي د ورځ سره د خرید کی هغه پیسې د پجوریان کې واچوي یعنی سمونه یو څه کاروبار دی شروع کړي د ښار د درې شوم په درې نور ساتل کیږي علم په مطالعه پیسې په تجارت چوکي او قدرت په خو پالیسي باندې یعنی موږ کغوړو پیسې دار شو تجارت باید شروع کو کوچنۍ تجارت هغه واخلو سل هغه واخلو ښار ته راوړو څو 500 افغانۍ پاتې کی په خر کې هغه په 15 افغانۍ دی یو مثال درته ورکړم د چې ته نور سره وړې ډېر پیسې درته پاتې کی خو زموږ اکثر ځوانان په تراب کې ناشتي یا په اصطلاح هلته یو وړ فارم جوړ کی یا د اوبونه استفاده وکړي ماهی په 500 دی کیلو یا په 400 دی کیلو همو دندونه هلته پروتې پرون مې تصویر لیدو چې په شولو کې ماهی ته مې وی پاره مې جوړ کړای وو د شولې وریجې نه دي دا چې کاری د زموږ په هغه کې درې څلور میاشتې اوبه په شولو کې دند ولاړې وي هغه کې بود موږ مایان تربیت کړو یا د کور ته مخه میواله به یی دغه مایان راوړو خرته په خر کې خرج کو او غرونو ته مراجعه وکړو په غرونو کې نباتات تی په اصطلاح بوټي دي یا په اصطلاح تیږي دي پاره کې یا په اصطلاح زراعتي ځمکه ته مراجعه وکړو یعنی په دې معنی چې څوک وی بام لري هغه باید احتیاج ونه وسیږي موږ د افغانان لوی لوی کورونه دي په بوجۍ کې کچالو دی وکړي پرون مې یو راپور لوستل او نن مې بیا ولوستو په هالند کې چې هغه یو بوټی دی رومه یو شپږ متره تربیت کړی دی یعنی شپږ متره بام نه باید رټول شي هغه په ګلدان کې کوي د بام یې رټولوي د دې ترڅنګ یو امریکایي 1540 منه کدو روزلای وو نو موږ د مکه لرو په ساتونه لرو فقط لګ تاسو د یوټیوب وګورئ یا د ما چې وو اس آی وای بی دا چې خپل کار ته څنګه پیشرفت ورکو دا د کار د نړیوال سازمان لخوا نه دی یا لګ نور مهارتونه باید اقتصادي لور کړو یو جانبي کار
موجب سب تاسو مهم موضوع ته اشاره کړی ده یعنی دا دا, دا مهم موضوعات چې باید د خپل کورونو لمزکونه لنور و وړه زراعتونو نه استفاده وکي او کده سو کې دغه پورونه به بیا د خلکو نه وي یو وريدون کې انتظار دی او د دکاندار هم دی نو له دکاندار خو ډیر وخت خلک قرض اخلي د نظر بل تاسو سره شریک کوم مهرباني وکي
او موجب سب تم سلام مونه وای ما مننه خوشاله وسیګ البته شبر صاحب وګوره چې موږ تاسو افغانستان خو بدبختانه وګوري دا شرکلو کې موږ د شي اوایا مختص تقریبا د نور جمهور مخالل یعنی وقت شبر صاحب چې موږ خپل لاس په کار شو نو هر څه ترلاسه کوی چې لکه مجاب صاحب چې ویلې هر شغل باید سړی خپل زحمت وباسي. نو تقریبا موږ وقت چې دغه دکاندار په حساب ته ویلې نو تقریبا موږ زیاتره وختو کې ګورو چې یو څوک قرض وړي، یعنی قرض چې ګرځي نو بیا دغه خلاصول مشکل یو جنجال پیدا کیږي. یعنی موږ تاسو ټولنه کې نو هغه وخت واده باندې موږ سړی هغه پیسې نه پرې کوي چې درته وړي ودرې کې. نو دغه چې مشکلاتونه دي که دغه واړه واړه شغلونه واړه واړه کارونه باندې لاس پورې کړو نو هر سړی کوی چې یو څه ترلاسه کړي، یا دقاني بخش کړي، یا نور بخش کړي، یا معیان هم لکه افغانستان
مننه باید او مجاب صاحب ډیرو شو موضوعات ته اشاره وکړل چې یو وړ کاروبار باید څوک را پیدا کړي، حتی که د چرګو له هګۍ کله مایانو یې له بلې لارې دی واتس اپ له لارې هم په دې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. دا سره اورو او بیا میلمنو ته ورګرځم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم، ما هم پور اخیستی د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم. د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کومې ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسي رنگ لري. زما په اند ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوې دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی د پدې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانیسی چې هغه ډیر وړ موضوع دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زموږ چې کومه قرضې اخیستې هغه د تر زمانو نه اخیستې او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي. تلوګي سره مخ دي او کار روزګار نشته، بیروزګاري زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي موسسي اوس بالکل نشته او مخکې نه اوس موسسي په نشتي حساب دي. بل اوس د بازار کار هم نشته. لاس مزدور اسوله یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کئیم په سلو کې لس فیصده ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمېږي. الله رحمت وغواړو. نور شې چارې ولري شو وخت ولري.
د ازادي راډیو درې اوریدونکو چې د واتس اپ لارې خپل پیغامونه له موږ سره ثبت کړي وو، یو اوریدونکو د ټلیفون لارې د غوس په واتس اپ کې را سره دی، دا نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو.
او چا چې کوم نظر وړاندې کړي 50% حقیقت هم لري. خلک اقتصادي حالات ډیر خراب شوی، ورځ په ورځ خرابي کې نن سبا ټول خلک ډیر قرضداران دي، خو حالات بيخي زوبدلې.
مننه دا د دې اوریدونکو نظر مو هم واخیست.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
ور بشم میلمنو ته صافي سب کا ستاسو نظر واخلم. یو لټون دا ویل چې د کله نا کله د پیش سیاسي رنگ لري، خو په مجموع کې د افغانانو اقتصاد خراب شوی دی. څه فکر کوي د دې لپاره چې د خبرونه ورو راټول کو؟ ستاسو وړاندې څه دی؟ بانکي تجربه هم لري، د کار تجربه هم لري، چې څنګه کېدې شي چې د نوروز را روان دي تر بل نوروز پورې د افغانانو اقتصاد یو څه بهتره شوی؟
زبه وایم چې ډېر مایسي هم خنوي. انسان هر رقم سخت شرایط په هر ټولنه باندې راځي. مثلا کوم ملکونه چې نن په دې پیشرفت حالت کې دي، یو ورځ هغه زمنګ په سټیج کې و. نو هر ځای کې کاري فرصت شته. هر انسان خپل د دې نه کاري فرصت پیدا کوي شي. هر ذهن یو ولایده تفکر لري.
پلاو که په باندو کې اوسېږي که په خار کې اوسېږي صحیح ده په اوله کې مشکله اوسېږي. زما په نظر اصلي مشکل په افغانستان کې دا ده چې سطح د پوهې سطح لږ ذره کمه ده. که د پوهې په سطح کار وشي اساسي مشکل ټول حلېږي. یو انسان چې په تعلیمي لحاظ باندې پوه اوسېږي هغه په کورني ژوند کې ژوند درلودلی شي، خپل قرضداري مدیریت کولی شي، خپل ژوند مدیریت کولی شي، خپل خلاقیت هم ښودلی شي چې په یو ټولنه کې خپل رول منحیث د نورو دپاره ادا کړي. مثال په توګه وایم که یو دوه کورنۍ تاسو سره پرتله کوي، هغه انسان چې پوه دی تحصیل کرده دی یعنی سطح د دانش جګه ده، وګوري کې دوه یا درې اولاده به ورسره وي. هغه انسان چې مثلا یا کراچی لري یا نانبای لري یا دیقان یا هر څوک چې هغې به لس اولاد وي، ولو که د دې د پیسې ډېرې هم دي نو هغې نه د هغې کم هم دي او بیا هم دا ګوره د دې هغې اولادونه ډېرې د دې کم دي. دا یو مسله. مسله په مثلا زه کله چې کلي ته ځم ګورم وخت چې خپل جدید نه ګورم هلته ډېر کاري فرصتونه ګورم. مثال ډېر شته. مثال په توګه وایم د کاپیسا کې ټول ګلان د کابل چې دي کاپیسا نه راځي. کوچه ګل فروشي ورته مشهور ځای ده په شهر ناو کې. اکثر ګلان چې د خپل په کابل کې نه کیږي هغه ځای نه راځي. هلته ګلان په تربیت ورکوي، یو دیقان دلته هغه کوي، هغه ځای نه دلته خپله ګټه هغه کوي. په دې نو هزارانه زرګونه فرصتونه دي چې مثلا خلک ګټه راسته. متاسفانه یګانه مشکل چې زه ګورم نه دا سطح د پوهې ده. یو کس فقط ضرورت لیدل کیږي ورته مثال په هر منطقه کې په هر ځای کې چې ابتدایي قدم واخلي بلغه نه خلک سره خلاصيږي چې مثلا داسې وي چې دا مهمترین د دې زما په نظر انکشافي پروګرامونه اطلاعاتي پروګرامونه دا کوي چې ډیر مسمر وي چې په لرو منطقو کې.
مننه صاحب، تاسو دې ګلانو ته اشاره وکړه. مثلا په خلک به ایرانی روب اخلي خو خپل به روب نه جوړوي، یعنی او په افغانستان کې بانجان رومي یا رومیان پړی روزینو کېشته. دوه ورېدون کې را سره دي د دوی نظر به هم واخل. مایکروفون تاسو له ازادي راډو مهرباني وکړئ را سره یاست.
بله شبار صاحب، ما سلامونه قبول ک سلامونه تاسو وړاندې کوم.
قاری صاحب شبار
علیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو. پښتون نه جوړځه.
پښتون صاحب خیر راغلی، مهرباني.
تشکر د تاسو ملما محترم ډیر شه اشاره وکړه. واقعا موږ دا ارڅ چې موږ ته پیښیږي شبر صاحب زموږ د بیا سوادۍ پیښیږي. اوس پردن که یو څه د سواد ولري هغه سالمه جامعه تربیه کولای شي، سالم ماشوم تربیه کولای شي، سالم کور تربیه کولای شي، سالم چاپیریال تربیه کولای شي. او که یو نر سواد ولري هغه هم پر دغه رقم باندې. دا اوس افغانستان و دغه حالت تر شدل دلته دوی خبرې دي. یو خو موږ بیا سواد یو، د سواد کچه مخشته ده. او که سړی د تعلیم خبره وکړي هغه د تعلیم والا چې سړی کچیر د تعلیم خبره کړې و هغه بیا د نور تر فشار لاندې راوړي. خو ته د تعلیم خبره کوي، ته دیموکراتي او پلاني او پستان دا خبره سته. دوهمه خبره دا ده چې موږ دې چې پایته یو شي برصاب ای وی دي چې د پاره اجازه راکړه. موږ دې چې پایته په دې باندې یو په چیر جمهوریت کې دا شل کال چې دا ماشونه رااله، یعنی کپټیټ رتبه ماشونه او پلوړ رتبه ماشونه مراله منګر د افغانستان خلکو آینده نه سنجول. دوی چول همیشه به امریکایان وي، همیشه به جامعه جانی، همیشه به ناتو ازمر سره به کومکونه کوي. دغه خپل ماشونه ګرد مصرفول کچيري مشکې پایت ترلودي. دغه ماشونه نن اوس غریبم پورخي، سرمایدارم مامورم پورخي، اچا چې ماش درلود هغه هم پورخي، اچا چې نه درلود هغه هم پورخي. کدا چې وای چې د خلکو خپل ماشونه پسنداز کړی وای، نیمه مصرفولای نیمه پسنداز کړی وای، نن بیا غته سرمایه درلود چاته به احتیاج نه وای. دا اوس شبر سردای خلک زه پیژنم چې اولیه پګرو او اویلیه پګرو ورکړي یا پور اخی یا تر قرض لاندې دي. دکاندار و چاته پور نه ورکړي. دا اوس دکانداران یې دکاندار په پور راوي چې ورته ودرې. دکاندار چاته پور نه ورکړي په خاطر د دې نه ورکړي چې دکاندار خپل آینده ته ګوري. وای بیا چی راکوي، یعنی نه راکوي، معنا دا پور په دغه نه ورکوي. او بل خبره دا ده خلکو دا اوس خلک په سود باندې په سلام باندې پیسې اخلي. او بل خبره دا ده خلکو خپل اویلی په ګره ورکړي دي. هغه د ګروي پیسې هم خورلې دي. نن پیسې نه لري چې اویلی خلاصې کړي. در به درې په افغانستان کې دغه.
مننه قاری صاحب. بل اوریدون کې ته مخه کو. مایکروفون تاسو لاسه دی رډو، مهرباني وکړئ تاسو سره سره.
بر صاحب کله اقتصاد پاروند باندې ورنګي کو نو د افغانستان اقتصاد دا یعنی ورځ تر بلې سقوط حالت ته روان ده. د دې یو عمده لامل دا ده چې موږ له خپلو ملي منابعو څخه ملي شتمنیو څخه دغه څخه استفاده نه کوو، او په دویم قدم کې دا ده چې د افغانان شخصا چې دوی له دې تولیداتو څخه استفاده کوي نو دوی زیاتره له بهرنیو تولیداتو څخه استفاده کوي. که چېرته موږ تاسې له د خپلو تولیداتو څخه نو دغه ملي د خپلو تولیداتو څخه یا که په افغانستان کې دلته د صنعت په برخه کې دلته تجاران راشي، یا مثلا هغه سرمایه ګذاري چې یو تجار په بهر کې کوي، که دغه په دننه په افغانستان کې وکړي، یعنې دا له اقتصاد سره مستقیما رابطه لري. دا د افغانستان اقتصاد به رشد وکړي. اوس په افغانستان کې د دې وخت را رسېدلی چې دلته باید اقتصادي زیربناو ته کار وشي، قانونو په برخه کې، د فابریکو په برخه کې. موږ ماشاءالله ځوانان لرو، استعدادونه لرو، د دغو په برخه کې
چیرته کار وشي. تاسو مهم موضوع ته اشاره کوئ چې فرضاً کار وشي، قانونو استخراج شي، نور کارونه وشي، لیکن فردي اقتصاد ته افغانان او د افغانستان ځوانان پام نه کوي. فردی اقتصاد ته چې په خپل کورنۍ کې به همیشه یو پردی ته ګورو یا بل شي ته ګورو، سه هغه خو ډیر وخت غواړي فرن قانون استخراجي چې بیا به افغانان په پښو درې شي. لیکن کچرته یو ځوان افغان مختم په دې پروګرام کې یاد شو، کچرته یو ځوان افغان یو قیمتي موبایل اخلي او لزان سره لجیب سره حساب نه کوي سه زه 200 روپیا واید لرم، کچرته په شپږ کلنۍ کې واده کوي او د دې واید نه او بیا څلور ماشومان هم ور رواني په 25 کلنۍ کې، د خپل د وړوکې ژوند څنګه په پښو دري څنګه هم داسې
بالکل شیبر صاحب. نو د اقتصاد په برخه کې کچیرته د فردي اقتصاد باندې موږ وغږیږو، نو هغه موږ باید خپل روزانه عواید ځان سره وسنجو. مثلا زه د ورځې که 100 روپۍ عاید لرم، په دې کې باید زه څومره مصارف وکړم؟ د موږ مصارف باید د عوایدو څخه زیات ونه اوسي، باید داسې یو سنجش ورته وکړو. د دغه سنجش په برخه کې باید موږ خپل عواید وسنجو او بیا باید هغومره مصارف ولرو. او تاسې ډېرې مهمې خبرې ته هغه وکړله، اشاره وکړله چې ارس باید له کورنۍ څخه له فرد څخه شروع شي. که چېرته موږ په خپله کورنۍ کې ډېر عادي مسایل دي، که دې ته موږ د اقتصاد له نظر نه موږ ورته پاملرنه وکړو، نو دغه عادي مسایل یو کور نه ټولنې ته ځي، له ټولنې څخه دا اندسې د ولسوالۍ او د ولایت او حتی یو مملکت په سطحه باندې. خو تر هر څه مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی دلته نشته د په افغانستان کې. نو د اقتصاد په برخه کې چې څوک کار کوي، هغه باید عامه پوهاوی ته ډېر یعنی تر ډېره زیاته توجه ولري، تر څو دغه افغانان د اقتصاد یوازې دا نه ده چې یو چېرته د فابریکه شتون ولري. اقتصاد دا ده چې دغه خپل دغه مصارف چې دي، مثلا زه د ورځې 100 روپۍ مصارف لرم، زه څنګه کولی شم چې دا خپلې اولیه اړتیاوې دا د خپل د ژوند اړتیاوې باید په 10 روپیو کې راونغښتم؟ نو دا خپله په اقتصاد سره مستقیما رابطه لري.
مننه. البته سختی هم اقتصاد په پښو نه دري. یی د لپاره چې د خبرونه راغونډه کوم، مجاب صاحب که تاسو خپلې تجربې د اساسي راډول اوریدونکو سره شریک کړي، څه باید وشي چې په د 2023 کال تر اخیره پورې د کورنۍ اقتصادونه یو څه راوخوځي، یو څه بهتر شي؟
بس افغانان د قلم او کتابچه را واخلي. زه څه پیشنهاد کړم، اول دا چې دوی به تصمیم ونیسي چې په قلمند وي. افغانان اکثرا تر اوسه تصمیم نه دی نیولی، او دغه زما شمیره د نوټ کې 0 2 5 9 5 4 0 2 5 9 5 4. زه د فقر له منځه وړلو طرح ورته لیږم. 25 ماده لریم، او یوه ماده دا ده پکې چې د دسمز باید زیات شي. دا د کورنیو مربوط ده، د خود فرد مربوطه، شخص مربوطه، او د حکومت مربوطه. تاسو بیا اول ولیا نو څنګه دا طرح زه ورته مجانی لیږم. د دې ترڅنګ یو بل کتاب مې لیکلی، نه برای یک لقمنان، نه دیوې مړۍ ډوډۍ لپاره. دوی باید خپل فعالیتونه داسې تنظیم کړي چې دیوې مړۍ ډوډۍ لپاره نه وي. د هر ځوان چې پوښتنه وکړي څه کار کوي، ولا دیوې مړۍ ډوډۍ لپاره کار کوم، نه، باید ډیر کار وکړي. هغه څنګه چې مهارتونه باید ډېر لوړ کړي. او بلې به خبره دادم چې دغه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي. یعنی هغه ځوانان چې سواد لري، ټکنالوژي لري، دوی د خپل موبایل کې انټرنیټ فعال کړي او یو څه دې پکې خرڅ کړي آنلاین، یعنی آنلاین کاروبار دی شروع کړي، دا ډیر رول لري. او خواستن هغه ځوانان چې په خریاتو کې دي، د دې ترڅنګ خپل دخل او خرج دی ولیکړي او یو کسب او مهارت دې زده کړي جانبي او هغه څوک چې توان لري هغه دې کاروبار شروع کړي یعنی تجارت شروع کړي او د دې ترڅنګ هغه مصارف دې کم کړي د کورنۍ چې څوک په اسلام څنګه دې توان نه لري او بل مهمه خبره ده قرض خدای وای دی خلی او بل خبره ده چې قرض دې نه اخلي قرض ډیر بد دی په دې خبره باید خلک پوه شي یعنی هغه څوک چې بیرته د قرض ورکولو ورتیا لري مهارت لري قرض واخلي خپل کارونه چاره د مخته پیوسی هغه څوک چې نشي اخیستلای او بیرته قرض نشي خلاصولای هغه ډیر احتیاط کوي ځکه چې به اعتبار رامنځته کیږي او زه یو بل طریقه ورته خایم چې څنګه خلک قرض واخلي اول د خپل دوستان لیست کې تشلو نه پاره بیا د هر دوست او وی چې د ماش د لاسونه ترشلو زرو پوري ته د ماسه څومره کومک کړلای شي هغه اتمن یو 15000 کومک یا قرض ورکوي نو په دغه شکل د قرض واخلي او د خپل قرضونه ټول افغانانو باندې غخ کومه چې مایت هغه تاریخ دې تا کی لیکیده او د ورکړې تاریخ دې درج کوي په خط کې او شاهد راولي د څوک کته قرض ورکوي هم شاهد باید راولي او کبه قرض ورکوي باید شاهدانو حضور کې یا خط برته وش کیږي په اصطلاح څنګه شي یعنی د خپل چار بعد داسې تنظیم کړي چې نور مو ګډ ورډ ژوند ونل
مانانه مجاب صاحب مانانه
په نننه سبب باندې نو مانانه دا غزم مجانی ورته لګم هم کتاب مجانی لګم ورته دوستانه ته هم دغه طرح ورته لګم
کور ودان البته افغانستان ته داسې نه دسی دا وسم له بهر پیسې نه راځي په دې ونی کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څاري داریا سیګار ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه هر اونۍ افغانستان ته 30 میلیون ډالر راستوي او سیګار په خپل راپور کې ویل دي چې امریکا د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان او افغان کډوالو سره 78 میلیارډ ډالر کومک کړي چې له دې څخه له 2 میلیارډ ډالرو زیاته برخه د پرمختیایي او بشري مرستو دي 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان امانت صندوق ته انتقال شوی او 2.1 میلیارډ هم افغان امریکا ته د افغانانو د ایستلو پروسې ته ځانګړي شوی دي خو دا 40 میلیون ډالر مستقیم افغانستان ته ځي صافي سب کستا سو نظر واخلم څه باید وشي
زما نظر دا دی چې د انسانانو فکر مهمترینه مسله ده مثلا همیشه موږ دوستانو چې دا کم نظرونه چم دا وسمه واوریدل اکثرا منفي ولا موږ دا غسیو موږ هغه سیو د خپل یو تکرار دي مسائل انسان د اعتماد په نفس د ماین دوري زه په یو مثال وایم لګلان یو کاسو سواد نه درلوده دی هغه په خواني کارو کې کار کوله که په سر چې هغه څه بل اورته یا شال چې په سر اچو په خواني سیاسافت کار دی وکړ تاسو لیدلې وي نو ډیجیټل کامرې ډیجیټل شولې بل د جمهوریت حکومت راغې کامرې ډیجیټل شوې دي هغه اندازې پورې هغه وکړ مثلا دومره خلاقیت وکړ چې دغه فوټوشاپ پروګرام دی خپل موږ چیرو ته د هر آپشن کتلې دې ازده کړ ځان ورساو په جلال آباد کار کې کوم دی کار کو نو هغه یو غټ دکان چلو ته هتا بل وخت شاګردان مروانو نو دا فقر زمون په ذهن کې باید اول د منځه ایسو او مامو ولی هر انسان خپل پنو یو خلاقیت لري دې ته باید ونه درې خرچ 40 میلیون ډالر فکر وکړ کوم مثال کو مخشولې دې ته موږ باید ترګه ونه لرو مثلا هر فقیر که غنی وسیږي غنی خو په فقیر منظور ده خک 40 میلیون ډالر په هر افغان تقسیم کې یو ډالر رسیږي او کته انکشافي پروژو کې هغه موږ هغه نظر کې ونه سو هغه تقریبا شاید میاشتو کال کې هغه تاثیر هغه په یا معلوم شي یا نشي هم که په سامه مصرف شي مهم اصلي مسله زما په نظر دا ده چې انسان باید خپل خپل هغه خپل خپل کار مختیوسی مثال په توګه هر انسان خپل خپل مثبت بینه لګره وسی خپل خپل چارې کې خپل ژوند هر انسان باید عیار وتاتی
ماننه صافي صاحب ماننه له همدغه مثبت نظر سره چې تاسو ورکړ له همدې سره به د پروګرام راټول کو رحمت الله صافي له تاسو څخه مننه کوم منصور مجاب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخته لغه اوریدونکو هم منندویم چې په فیسبوک او واتس اپ لارې پیغامونه را سره شریک کړل تر بلې خبرونه مو خدای مل
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214 دوا دوا یو یو دوا چلور یو یو پینزه.